امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1495 هجری شمسی کال د سمبولې 9 ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 19 نیټې سره سمون خوري په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د ولسمشر دوی مرستیال وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړی شوې. په روسیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړي نتایج ښایي چې حکمران ګوند تر ټولو مخکې دی او د امریکا د منیسوټا ایالت بریدګر یو سومالیایي امریکایي دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته واورئ چې د سولې عالي شورا وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به په روان هفته کې لاسلیک شي. په غزنی کې د یو شمیر عمومي سړکونو په سر بې امنیتي او د مسافرینو وژلو پیښې زیاتې شوي دي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي چې د انتخاباتو کمیسون د انتخاباتي حوزو د ویشلو واک او اختیار لري. د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتنو کاندید ډانلډ ټرمپ خپله هغه ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې د انتخاباتو له ګټلو وروسته به د امریکا او مکسیکو ترمنځ امنیتي دیوال جوړ کړي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سخت بېوزلۍ له امله د چړیانو شمیر زیات شوی دی. اوس به نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړی شوې ده. د ولسمشر دویم مرستیال له دفتر نه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیات تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا لرله، نو په دې خاطر کابینې پرېکړه کړې ده چې د ټاکنو په قانون کې په دې حقله بشپړ صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړی شي او دغه کمیسن به د جوړېدو وروسته په 3 میاشتو کې د انتخاباتي حوزو په تړاو یو کړنلاره تیار کړي. د روسیا او امریکا ترمنځ په سوریه کې تشنج په زیاتېدو دی او هغه موقتی اوربند د ناکامۍ د خطر سره مخامخ شوی دی چې دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو ورباندې موافقه کړې وه. د امریکا او روسیا تازه لانجه هغه وخت زیاته شوه چې امریکایي الوتکو په دیر الزور کې د سوریه د رژیم په قواو باندې په غلطۍ بمباری وکړه او له 60 زیات عسکری وجل. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالي سمیتا ناردوال رپورت به سید سلیمان شته صدر واوروي.
د یکشنبه په ورځ د روسیې د هوایي قواو د جټ الوتکو لخوا د سوریې په محاصره شوي شمالي ښار حلب باندې د بمباری په تعقیب هغه کمزوري اوربن اوس د ناکامۍ له خطر سره مخامخ شوی چې امریکا او روسیې دواړو لاسلیک کړی و. 8 کسان په پرونی بمباری کې وژل شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ لانجه په داسې وخت کې راپورته شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه پیل کیږي. روسیې په دیر الزور کې د سوریې د رژیم پر قواو باندې د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په تعقیب د بحث لپاره د شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې عاجلې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر سمینتا پاول دغه غوښتنه یو نوی رنګ او چالاکي وبلله. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د سینین له تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې الزام رد کړ او ویل چې روسیا د سوریې رژیم نه هڅوي چې په حلب کې محاصره شوو خلکو ته په عاجل ډول خوراکي مواد او دوا ورسیږي. اجازه راکړئ چې په څرګند ډول دا خبره وکم چې روسیې په سوریه کې د تشدد د بندولو په خاطر زموږ سره دغه موافقه لاسلیک کړې وه. که واقعا خبر همدغسي، باید چې د اوربند شرایط عملي کړي تر څو امریکا او روسیه دواړه خپل نظامي عملیات منسجم کړي. امریکا او روسیه موافقه کړې وه چې د وو ورځني موقتی اوربند په پای کې به دواړو خواوې په سوریه کې د داعش او د النصرې د جبهې چې اوس د شام د فتح د جبهې په نوم یادیږي د لمنځه وړلو لپاره نظامي عملیات په ګډه سره شروع کړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په روسیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړي نتایج ښایي چې حاکم ګوند د مخالفو سیاسي ګوندونو نه تر ټولو مخکې دی. خو د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د 10% نه هم کمې رایې شمېرل شوي دي. د دغو نتایجو مطابق د ولسمشر ولادمیر پوتین حاکم ګوند د نورو ملاتړو ګوندونو سره یو ځای 50% رایې ترلاسه کړي دي. دا انتخابات په یولسو سیمو کې کیږي او شاوخوا 110 میلیون رجسټر شوي او رای ورکوونکي پکې برخه اخلي. وروستۍ سرویګانې ښایي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ګوند به په پارلمان کې خپل قدرت وساتي. د چارو کارپوهان وایي چې دا انتخابات به د ولسمشر پوتین د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره د بیا ودرېدو ریفرنډم هم ګڼل کیږي. د منیسوټا بریدګر یو سومالیایي امریکایي و. هغه کس چې د امریکا د منیسوټا په ایالت کې په بازار کې نه تنه په چړو وهلو زخمیان کړل یو 22 کلن سومالیایي امریکایي و. په امریکا کې د سومالیایي امریکایي ټولنې مشر عبدالکولانی د امریکا غږ ته وویل چې مشکوک کس چې پولیسو په ډزو وجو 22 کلن سومالیایي داهر ادن نومېدو. عبدالکولانی وویل چې ادن په خپلې ټولنې کې خلکو پیژندو، هغه د امنیت مامور په توګه دنده ترسره کوله او د هغه په قول یو هوښیار او د باور وړ کس و. کلانی وویل چې هغوی ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د دغه برید عوامل څه و، خو ویل چې دغه د ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت ډلې 100 ساعته مخکې ویلو چې د منیسوټا برید د هغوی عسکر کړی دی. د ادن پلار د سټار ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې پولیس ورته د شنبې په شپې وویل چې د هغه زوی داهر د سینټ کلاود په مارکیټ کې وژل شوی دی، خو د پیښې تفصیلي ورسره نه و شریک کړی. د امریکا استخباراتي اداره اف بی آی د شنبې د ورځې د نیویارک د ښار د بمی چاودنې تحقیقات کوي. په دغه چاودنې کې 9 تنه زخمیان شوي دي. فدرالي او د نیویارک امنیتي چارواکو په دې هکله کوم تفصیل نه دی ورکړی، خو د نیویارک مطبوعات وایي چې برید کوونکي په خپل ټمبلر اکاونټ لیکلی و چې زه د نیویارک حمله کوونکی یم. هغه لیکلی دي چې زه په یو داسې ملک کې نه شم اوسېدی چې په هغې کې زما غوندې هم جنس بازانو ته په سپک سترګه کتل کیږي. هغه دا هم لیکلي چې زه داسې ملک غندم چې پکې ښځو، اقلیتونو، مسلمانانو ته سپکاوي کوونکي د جمهوري ریاست مقام ته کاندید دی. دغه کس د نورو بریدونو خبرداری هم ورکړی دی. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې 9 ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا ویلي دي چې هغه د پیونګ یانګ سره خبرو ته تیار دی، خو په دې شرط چې هغوی د خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سولې عالی شوراوي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د موافقې په سر اجماع حاصله شوی او په روان هفته کې به دغه موافقه لاسلیک شي. پام کړئ، له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی ریپورت ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا د مشر د دفتر رئیس ولی نعیمی امریکا غږ ته وویل هغه ملاحظات چې په حکومت کې دننه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې پر سر موجود وو، ورباندې د نظر یووالی رامنځته شوی او اوس دغه شورا تمه لري چې په روانه اونۍ کې دواړه خواوې د سولې موافقه لاسلیک کړي. ښاغلی نعیمی وویل ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه له لوی اختر څخه مخکې لاسلیک شي، خو په دغه موده کې د مشورو لپاره فرصت برابر شو تر څو ټولې خواوې نظر یووالی ته ورسیږي. که څه هم ښاغلی نعیمی د دغې موافقې د لاسلیک کره نیټه څرګنده نه کړه، خو ویویل
ډېر ژر به انشاءالله چې دا موافقتنامه امضا شي. دا په هغه خپل اخرني پړاوونو کې ده او د دې د امضا کېدو دپاره تیاری نیول شوي دي. ډېر وخت به وانخلي. زه ډېر امید لرم چې د دې هفتې په اوږدو کې به نهایي شي انشاءالله.
لا بلې خوا د افغانستان اجرایه ریاست هم تایید کړی چې د حکومت په کچه ټولې خواوې له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک پر سر سلا شوې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
په ټول کې د سولې شورا د اسلامي حزب له سال سره بحثونه کړي دي، د هغو سره خبرې شوې دي او دا یو پروسه وه. له څو میاشتو راهیسې په دې مسله باندې بحث روان و کاروان و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغانستان سولې خبرې بالاخره وروستي پړاو ته رسېدلې دي. حکومت
په همدې حال کې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې له ځنډ پرته دا موافقه لاسلیک کړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزیر فاروق وردګ نن په کابل کې په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د میدان وردګ ولسونه د سولې د راوستلو لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي.
وختونه مې دا چې دا توافقنامه د ځنډ پرته لاسلیک او تنفیذ کې عملي او د اسلامي سره د تفاهم نامه د عملی کیدو څخه متصل د طالبانو سره هم ورته اقدام وکي او تلاش جاری کی. ولی دولت د ملت لپاره د معنوي پلار حیثیت لري. دولت باید پیش قدم شي. دولت باید د سولې پر واسطو کې قیمت ورکړي. دولت باید خودګذاري وکړي.
د ملي یووالي حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو د روان لمریز کال په حمل میاشت کې هغه مهال پیل شو چې دغه حزب دوه کسیزه پلاوی کابل ته راغی او د سولې له عالي شورا سره یې مخامخ خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په نتیجه کې افغان حکومت او اسلامي حزب په دریو فصلونو او 15 مادو کې د سولې پر یوې موافقې سلا وکړه. لا تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې وروستي جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې وسلوالو مخالفو ډلو سره د سولې پر وخت به د افغانستان د اساسي قانون غوښتنې له پامه نه غورځوي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک په تړاو په افغانستان کې فعال ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د اسلامي حزب له دغې موافقې ملاتړ کړی، خو د دعوت اسلامي ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف یې په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نورستان د ولایت د هغو دریو ولسوالیو په عمومي سړکونو باندې بې امنیتي او د خلکو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي چې خلک پرې د لغمان پر لور سفر کوي. په مکلي زمنګ د خبريال ذبیح الله غازی رپورټا چې د اسداباد نه را لیکلې ده.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته ورغلی لار د لغمان لالینګار ورته را شوې، خو دغه ولایت ځایی اوسیدونکو ولایتي شورا استازي وای پر غزیدل سرک امنیتی اندېخنې دومره ډېری شوې چې ورتک په د سرونو سره لوبي دي. د نورګرام منډول او دواب ولسوالیو ته د موټرو د تلو راتلو امدغه یوازینه لار ده. ځایی اوسیدونکو وای ډېر ستونزه د لغمان له مرکز مهترلا منیولې د لالینګار ولسوالۍ تر ورسته یو پولو ده، ځکه ډېر وسلوال هم دلته راوځي.
کته لغمان منطقې ته رسېږي نو هلته خلک رانیول کېږي او بس کته کوي او بعضې بندې کېږي او بعضې داسې وژل کېږي او دغه مشکلاتونه شته دي. او په هېڅ وجه باندې رفت آمد د دې وجود نه لري الا ماشاءالله که قطار بسته کړي او د قطار سره خلک راشي کله ګوش کې یو کنډکټ پروت دی هغه ځای پورې دوی راتلی شي. له هغه پرته د تګ د دې ستونزمن دی.
د دغه ولایت د ولایتي شورا پخوانی استازی او قومي مشر مولوی عنایت الرحمن امریکا غږ ته وویل په تیره لنډه موده کې په همدغه لاره لږ تر لږه 15 کسان په دې نوم وژل شوي چې له دولت سره لاره لري. هغه وایي دغلته وسلوالو ډلو شخصي زندانونه او محکمې هم جوړې کړي.
دوفتو د دریافتو د یو میاشت لپاره د ساتلو دی زمیا برابر کړی دی همدغه د لنګار په ساحه کې. حتی دکانداران مخکته کوي چې تاسو بعضې د امنیتي چارواکو سره کومک یا سیاد هغو ته مواد انتقالوي په نوم باندې له ځان سره وړي هلته پښتنې ګرمېژنې ورڅخه کوي. بس له هغې نه چې دی اطمینان حاصل کړي بیا یې پرېږدي.
ځایي خلکو ویلي چې د لنګار په ساحه کې د نورستان د ښوونځیو لپاره درسي او د بیړنیو پیښو ځپلو کورنیو ته خوراکي مواد هم وسلوالو چور کړي. د خلکو له خبرو ښکاري چې د غدری وړو ولسوالیو ته د ورتلونکو وګړو امنیتي اندېښنې تر ډیره د لغمان په مربوطاتو کې دي. د لغمان ولایتي اداروي په دغه لار ستونزې شته خو پر حلولو یې لګیا دي. د والی ویان سرحدي ځواک
د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي تهدیدات شته. وخت نه وخت زموږ امنیتي ځواکونو چانیز عملیات هم کړي دي. کم تهدیدات د دغه لارې په اوږدو کې شتون لري. د هغه تهدیداتو په لمنځه وړلو کې به وخت په وخت هم خپل عملي اقدام پورته کوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي په دغه لار شته امنیتي ننګونې تر پخوا را کمې شوي ګڼي، خو وایي د لارې د سمون لپاره خپلې هڅې تر پخوا ګړندۍ کړې دي.
د مخالفین او طالبان په داد زړه راتله او سړک په مالسي کمینونه نیول هغه تر یو حده پورې کاهش موندلی ده. او صرف کله کله داسې چریکي غوندې د طالبان او مخالفین وځي نور انشاءالله رحمان صاحب تقریبا 1% او 1% مشکلات له منځه تللي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو یا کومې بلې وسلوالې ډلې د دغه لارې د بندوخ په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د غربي نورستان سره سره د همدې ولایت په ختیځ کې 2 پرتی ولسوالۍ کامدیش او برګي مټالم لورته سرنوشت سره مخامخې دي، خو چارواکي د پخوا په څیر د حل پر ژمنو خپلې خبرې راټولوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو زموږ د خبریال زبیح الله غازی ریپورت واورید. د خبرونو نه مخکې په مقدمه کې ساحوان موږ د نورستان په ځای د غزنی نوم اخیستی و. او دا هم د دې خپرونې یو بل مطلب. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانشوای چې د انتخاباتي حوزو د ویشلو په اړه پریکړه کول د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کار دی. په موقع له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ. ته
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال له دفتر څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په ولایتونو کې د ټاکنیزو حوزو د ویشلو مسلې زیات تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا درلوده. نو د همدې له امله کابینې پریکړه کړې چې د ټاکنو په قانون کې په دې حکله بشپړ صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړل شي، او دغه کمیسون به له جوړېدو وروسته په درې میاشتو کې د انتخاباتي حوزو په تړاو یو کړنلاره جوړه کړي. سرور دانش ویلی چې د ټاکنیزو حوزو د ټاکلو لپاره کمیسون اړ دی چې خپل تخنیکی مطالعه وکړي، سلا مشورې واخلي او بیا خپل راپور کابینې ته وړاندې کړي. کابینه به بیا د ټاکنو د کمیسون راپور ارزوي او پاره به پریکړه کوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال دا هم ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د اساسي قانون د 53 مادې سره سم په ولایتونو کې د نفوذ تناسب ته په پام لرنې د عمومي او عادلانه سړیتوب د تامین په معیارونو ټاکنیزي حوزې وټاکي. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال دا هم ویلي چې د ټاکنو قانون جمهور رئیس توشی کړی دی. سرور دانش ویلي چې د ټاکنو په قانون کې زیات تغییرات راغلي دي. د ولسي جرګې غړو د دوبي د رخصتۍ وروسته پارلمان ته د راستنېدلو په لومړۍ ورځ د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د افغانو پټ په کړنو سخت انتقادونه وکړل او د حکومت دا کړنې غیر قانوني وبللې. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زادي ویل چې پر اساسي قانون سر کمیسون نه باید پوښتنه وشي چې په کوم اساس او قانوني حکومت ته د دې مشوره ورکړي چې د ولسي جرګې د رخصتۍ په وخت جمهور رئیس د ټاکنو په تړاو فرمان توشیک.
اولی کې یک فرمانه کې هنوز از ولسی جرګه سرنوشتش معلوم نیست که طبعا به توصول شاید ضرورت باشه.
خغلی زازی ویل لومړی دا چې یو داسې فرمان چې د تروسه پولیسي جرګه کې سرنوشت معلوم نه دی او طبعا چې زرایو 200 ته شاید اړتیا ولري، تر هغې چې دغه فرمان سرنوشت معلوم نه وي د هیواد جمهور رئیس نشي کولای چې نور فرمانونه تر لاس لاندې ونیسي چې دا د هیواد د ناپیزو پرنسیپونو اصول او قوانینو خلاف. د دغو بحثونو په پای کې ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د اساسي قانون د سر کمیسون په دې حکله د پښتنو لپاره دغه جرګې ته راوغواړي. د ټاکنو سر ځنو ادارو له وړاندې ویلي چې د ولایتونو ټاکنیزو حوزو د ویشلو د پریکړې عملي کول په اوسنیو شرایطو کې ګران دي. د افغانستان د ټاکنو سر د ادارې رئیس جنده سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو سره په دې حکله د خبرو پر وخت ویل چې کسان د ټاکنیزو حوزو د ویشلو وړاندیز خپلې ګټې لري، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو دغه وړاندیز د عملي کېدو وړ نه دی.
دا ډېر یو پیچیدګۍ پروسه او د اوسنۍ کمیسون په اوسنۍ شرایطو کې ظرفیت تدید تطبیق نه لري. دا ډېره بودیجه په کار لري او تر ټولو مهمه دا چې دا داسې یو سیستم دی چې هغه عادي کاندیدان چې دي د هغوی د کامیابېدو چانس په پارلمان کې کمیږي، ځکه د هغه څوک چې قدرتمندان دي، جنګ سالاران دي، په خپل اوزو کې حاکم دي، د هغوی چانس د کامیابېدو زیاتېږي.
د ښاغلي سپینغر په وینا تیرو پارلماني ټاکنو کې لویه نیوکه د غزنی ولایت د نتایجو په اړه وه چې له دغه ولایت څخه ولسي جرګې ته د یو کم یولس سل ډالره پیدا کړې وه. هغه وویل چې د ټاکنیزو حوزو یو څوکۍ کېدل به د دغې ستونزې مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د ګوند یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې یو ځل بیا د خبره وکړه. که د جمهوری ریاست انتخابات وګټي نو د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ با یو جگ دیوال جوړ کړی. پام وکړئ په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د پناه غوښتونکو لپاره دا اسانه ده چې د یو لری پرتی او تشې سیمې څخه امریکا ته راوړي، خو وروسته بیا په وچې دښته کې د کړاوونو سره مخ شي. هغه بوټي چې دلته دی کم سیوری لري، خو بیا نور ګواښونه یې زیات دي. دیان هولیټر د انساني پولو په نوم د یوې غیر انتفاعي ډلې خیریه کارکونکي وایي چې اکثر مهاجرین د داسې یوه خطرناک حالت سره مخامخ کېدو لپاره چمتو نه دي.
A lot of times they're not, don't really have as appropriate foot gear.
اکثر وختونه دوی سم بوتان لري چې لکه بلې پیټنا کیږي. خو تر دې لا لوی خطر د وجود او بو کمی دل دی.
Dehydration.
د انساني پولو په نوم دا خیریه مؤسسه د اریزونا د وچه دښتې په بیلو برخو کې او بګدي او بیا یې په سر بیرغ دروي چې د مهاجرو ورته پام شي. ځینې قاچاقبران د مهاجرینو د خوندي تیرېدو پورې خپل موټر تم کوي او حالات ساري، خو ځینې نور دوی ته شا پرېږدي. نو د دې مهاجرو یوازینی آرزو دا وي چې څوک یې وژغوري او د امریکا د سرحدي ساتونکو لخوا په نیول کېدو وژغورل شي. پال بیسان د اریزونا د توسان نومې سیمې د سرحدي پولیسو قمندان وایي
This is a very
دال لوړو ژورو نه ډکه سیمه ده. زیات غرونه لري، واچ ډاګ، ګرمه دښته. و غرونه د پولی په اوږدو کې پراته دي چې لویدیز او ختیځ ته زموږ د خوځېدو پر وړتیا باندې منفی اغیزه کوي.
د مکسیکو پر اړخ باندې زیات شمېر هغه مهاجرین چې امریکا نه بیرته مکسیکو ته استول شوي دي، امریکا غږ ته د هغو خطرونو په اړه وویل چې دوی امریکا ته د سفر پر لارې پر ځان منلي وو.
داسې ګرمي ته وګورئ او کله چې دې په وجود کې اوبه هم وچې شي، ما داسې اوریدلي چې ځینې خو به د دښتې په منځ کې یوازې پرېښودل شوي دي.
مارتن ته پر لارې باندې د پوستکي یوه ناروغي پیدا شوه، خو هغه وویل چې امریکا ته د راتګ له پرېکړې دی وانه غوښت.
زما
کورنۍ بې وزلې ده، پیسې نه لرم، نو دلته راغلم چې د تیرېدو دپاره ښه لاره ده.
د کینو په نوم د پولې ځانګړی پروګرام هم د کاتولیکو کشیشانو نوښت دی چې د دیپورت یا بیرته استول شویو مهاجرینو سره مرسته کوي. مثلا ورته د سهار ډوډۍ ورکوي او داسې نور.
که دوی بیا هم امریکا ته د تیرېدو په حال کې ونیول سي، نو زنداني کیږي او د دښتې خطر خو لا پر ځای پرېږده. په دښته کې د وهلو، ټکولو، غلا او چپاول او حتی مړینې ګواښونه هم شته.
اکثر دا خلک له بېوزلۍ څخه د تېښتې دپاره امریکا ته مخه کوي، خو د مرکزي امریکا د هېوادونو څخه خلک اکثر د تاوتریخوالي له کبله امریکا ته راتګ غواړي. نو دوی وایي چې دوی بله لاره نه لري پرته له دې چې بیا بیا له همدې لارې امریکا ته د راتګ هڅو ته دوام ورکړي. خایسته سادت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې وروستي مطلب. د افریقای هیواد نایجیریا په شمالي ختیځ کې مدني فعالان کوشش کوي چې د دینی مدرسو د شاګردانو لخوا د چړ د راټولولو په خوانه دوت پای ته ورسېږي. په دغه سیمه کې د بوکو حرام د حملو او د فقر لامل د خلکو ژوند تریخ شوی دی. پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
دا هلکان په دودیز ډول قران کریم زده کوي. هغوی خپلو پلارونو او میندو دغه خوار ښوونځي ته ورلېږلې دي. له دود سره سم دا خواران له لوست نه وروسته چړ کوي. په بل وینا دا هغه چنی دي چله به وسینه چړتا ال شوی دي.
برا دې دې
چړ کول هم بخت غواړي. کله سم د لاس څوک وظیفه راوړي او کله څوک هیڅ هم نه راو.
په میډیګوري کې د قران کریم د زده کړې په زرګونو چنښته دي او هر ورځ د خپل خوراک لپاره چړتا وځي. هغه یې لوست کوي او هم د ژوند لپاره ډوډۍ راوړي. کلتوري مورخ بولما مالی ګوبیو وایي دغه دود نور لواق نه وتلای دی.
ینګ کیډز د ایج اف
په زرګونو ځوان ماشومان د 15 کلنۍ، 6 کلنۍ یا 8 کلنۍ ترمنځ دلته په میډیګوري کې پیدا کیږي چې نه مور لري او نه پلار، نه کوم سرپرست او یا ښوونکی لري. هیڅوک د هغوی غم نه خوري.
مدني فعالان اټکل کوي چې په نایجیریا کې تقریبا 15 میلیونه کډوال اوسیږي. عثمان محمد څو کلونه پخوا په خپله د همدې مهاجرو ماشومانو په څیر و، خو اوس هغوی ته درس وایي. عثمان اوس هڅه کوي چې په دغه دود کې بدلون راولي.
If they are begging, some people will beat them.
کله چې هغوی دروازه کوي، ځینې خلک یې وهي او ټکوي او یا یې ځوروي. هغوی له هر ډول سپکاوي او ذلت سره مخامخ دي.
عثمان محمد په بازار کې ګرځي چې کډوال ماشومان پیدا کاندي. ښوونکی عمر تر سلو نه زیات شاګردان لري. هغه وایي دغه شاګردان سوال او دروازې ته اړ کول غیر اسلامي کار دی، خو څوک مرسته نه کوي. نو اوس ډېر ضروري کار دی.
دلته کومه اداره نسته چې له موږ سره مرسته وکړي. له همدې امله هغوی ته د چړ کولو اجازه ورکوو. د شاګردانو لخوا نه د چړ کولو دغه دود دلته زموږ د نیکونو له وخت راهیسې روان دی. داسې ژر یې له منځه نشو وړلی.
یو شمېر کسان دغه دود محکوموي. محمد کینا یو مدني فعال وایي که موږ یو څو مشهور دینی، سیاسي او پخوانی مشران پیدا کړو او له هغوی نه وپوښتو چې آیا تاسې د شاګردانو د چړ ملاتړ کوئ او که محکوموئ، نو دا به د دې دود پر ضد مبارزه کې ډېر اغېزمنه لار وي.
پریږدئ چې هغوی د کبرې په مخ کې دا دود محکوم کړي. کله چې موږ دغه راز ملاتړ ولرو نو موږ نور ملاتړي هم پیدا کولی سو چې د مظاهرو له لارې حکومت دې ته وهڅوي چې د دې دود د اصلاح لپاره پالیسۍ جوړې کړي او پای ته یې ورسوي.
د دې دود پای ته رسول د هغې ستونزې هوارول دي چې د خلکو په دودونو کې ژورې ریښې لري، خو له منځه وړل یې په دې ارزي چې دا مهاجر ماشومان د اوږدې ورځې له چړ کولو نه خلاص شي او خپله توبره او کچکول په ځمکه کیږدي او خپل ستړي او ستومان ژوند ته دوام ورکړي. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو حوزو د یو کرسۍ کېدو په اړه پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسن ته ورکړل شوې ده. د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې تشنج په زیاتېدو دی او هغه موقتي اوربند د ناکامۍ له خطر سره مخامخ شوی چې دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو ورباندې موافقه کړې وه. په سوریه کې د پارلماني انتخاباتو لومړی نتایج ښایي چې حاکم ګوند د مخالفو سیاسي ګوندونو نه تر ټولو مخکې دی، خو د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د 10% هم کمی رای شمیرل شوي دي. د دغو نتایجو مطابق د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکمران ګوند د نورو ملاتړو ګوندونو سره 50% رای ترلاسه کړي دي. هغه کس چې د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې په بازار کې نه هتنه په چړو ووهل او زخمیان یې کړل یو 22 کلن سومالیایی امریکایی و. په امریکا کې د سومالیایی امریکایي ټولنې مشر عبدالکولانی د امریکا غږ ته وویل چې مشکوک کس چې پولیسو په ډزو وجو 22 کلن سومالیایی داهر عدن نومېده. د امریکا استخباراتي اداره FBI د شنبې د ورځې د نیویارک د ښار د بمې چاودنې تحقیقات کوي. په دغه چاودنې کې 9 تنه زخمیان شوي دي. فدرالي او د نیویارک امنیتي چارواکو په دې هکله کوم تفصیل نه دی ورکړی، خو د نیویارک مطبوعات وایي چې برید کوونکي په خپل ټمبلر اکاونټ لیکلی و چې زه د نیویارک حمله کوونکی یم. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې نه 9 ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا ویلي دي چې هغه د پیونګیانګ سره خبرو ته تیار دی، خو په دې شرط چې هغوی اټومي پروګرام نه لاس واخلي. جان کیری د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د ملاقات په وخت وویل چې د پیونګیانګ سره جدي خبرې کېدی شي که چیرې هغوی د نورو پاروونکو اقداماتو نه لاس واخلي. او په پاکستان کې یو قانوني مرستندوی ادارې په حکومت غږ کړی دی چې د قتل د مجرم د اعدام سزا دې لغوه کړي، ځکه چې ډاکټرانو ویلي دي چې دغه مجرم دماغي ناروغي لري. امداد علي چې 50 کلن کس دی او په 2002 کال کې د یو دیني مولا د قتل په تور نیول شوی دی، او د پاکستان سترې محکمې هغه ته په وروستیو کې د اعدام سزا واوروله. د سې شنبې په سهار به د هغه د اعدام سزا عملي شي.
د خبرونې په پای کې د افغانستان د ځوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 او 24 درجې سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او 9 ده. په اسدآباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او 23 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 18 او 19 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 14 او 33 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 16 او 18 ده. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 16 او 21 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 13 او 18 ده. په شرنه کې تودوخې لوړه درجه 19 او 24 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 20 او 24 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 30 او 15 ده. په میمنی کې تودوخې لوړه درجه 19 او 18 ده. او په کندوز کې نن د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 16 او 30 درجې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خپرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي.
رادیو